د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو په دوحه کې په سملاسي اوربان سلا کړی ده. دوی هوکړه کړې چې راتلونکو پړاو خبرې به په استانبول کې ترسره کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې له دې پرمختګ هرکلی کړی دی. د وزارت په بیان کې راغلی چې ترکیه به د افغانستان او پاکستان او سیمه کې د دایمي سولې او ټیکاو د راتلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې موافقه هرکلی کړی دی. خلیلزاد لیکلی چې د قطر او ترکیه د منځګړیتوب په سبب افغانستان او پاکستان یوې موافقه ته ورسېدل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو په یو سملاسي اوربند او داسې یو میکانیزم موافقه وکړه چې د دغو هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ډونالد ټرمپ مخالفانو د امریکا په 500 ایالتونو کې مظاهره کړې دي. مظاهره چان شنبه په یو وخت او ګن شمیر سره واټونو ته راووتل او شعار یې وکړ چې پاچاهانو ته نه. جمهوری غوښتونکو بیا دا له امریکا د کرکې مظاهره بللې. نړیوالو خبری اجنسونو د لاریونوالو شمیر د لاریون د تنظیمونکو په وینا شاوخوا 2 میلیونه بللې دي. دوی له نیویارک څخه تر لاس انجلس او حتی په فلوریدا کې د ترامپ استوګنځای ته نږدې په لاریون راوتلی وو. د معمول په څیر ډونالد ټرمپ کلک خبرګون وښود او د مصنوعي ځیرکتیا په مټ تولید شوي ویډیوګانې په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشل کې خپرې کړې چې هغه د پاچا په رول کې خودلې دی. اوکرایني چارواکي وایي چې روسي تیر ماښام د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو څو حمله وکړې. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګ د راپور لمخې اوکرایني چارواکو ویلي د خارکیف، سومی او زاپوریژیا هغه سیمې دي چې د روسي جنگي الوتکو یې ښارونه لري واټنه د اداره کېدونکو بمونو په وسیله پنهخه کړې دي. لکه تر لږه 4 تنه په دې بریدونو کې ټپیان شوي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا دوشنبه خپل ټیسټ لوبه پیلوي. لوبه به د زیمبابوې په هراري ښار کې پایل شي چې ترجمه به دوام وکړي. راشد خان د ټیسټ لوبه کې نشته. کرکټ بورډ ویلي خان به د یوازیني ټیسټ لوبه کې د هغه د آرامتیا او راتلونکو خو نړیوالو لوبو په خاطر ونه لوبېږي، خو په شلوریزو لوبو کې به برخه اخلي. تر ټیسټ لوبې وروسته به دواړه لوبډلې درې شلوریزې لوبې هم ولري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان واکمنانو او پاکستانی لوري دوه کې د سملاسي اوربند هوکړه لاسلیک کړه. خلک ورته خوښ دي.
مونږ ډېر زړه خوشاله یو د دې د نشي او مونږ جګړه نه غواړو. د جګړه چې د ملکونو تباہ کوي، جګړه ژوند تباہ کوي.
د چارو کتونکې د هوکړې عملی کول د پاکستان پر کړنو مشروط غني.
وایم دا د چې پاکستان د دې څومره ژمن پاتې شي او ک پاکستان هم ځانیا عملیات نه کوي دا افغانستان په خاوره باندې زه فکر نه کوم چې طالب دي اول شروع وکړي.
ناروغ لرونکي او سوداګر وایلو اوربان وروسته اوس باید لارې هم خلاص شي.
پاکستان کې پرېشن کړو دا تران را تېول شي ته یو پنځله سوراج پاس په بیا راځي. په پنځله سوراج می چې پورا شو را روان شو مبدل ته دروازه بند شوله او بس اوس په حال په تورخم کې پراته یو.
نو راپورونه هم شته د کونړ زلزلې زپلی وایي ماشومان په بیلا بیلو ناروغیو اخته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې. په قطر کې د طالبانو حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ خبراترو په جریان کې د سملاسي اوربن هوکړه د ډیوران کرخې دواړو غاړو او سیدونکو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. د دواړو اړخونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې جګړه تر ډیره دوی زیانمنوي او دوی هیله لري چې دغه هوکړه په دایمي اوربن بدل شي. پرون د اکتوبر 14 طالب او پاکستانی پلاوی د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحا کې خبري وکړې او په سملاسي اوربند سلا وکړه. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې په هوکړه کې دا خبره راغلې چې دواړه لوري به یو د بل پر خلکو او امنیتي ځواکونو برید نه کوي. دا چې په هوکړه کې نور سره غلي او خلک په اړه څه وایي تفصیل به له اکرام الله اکرام وره.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سخت وسلوالو نښتو وروسته په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د دواړو لوریو ترمنځ د سمدستي اوربند هوکړه د کرښې د دواړو غاړو د اوسیدونکو له هرکلی سره مخ شوې. د دواړو اړخونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په جګړو کې تر ډیره دوی زیانمند او دوی هیله لري چې دغه هوکړه په دایمي اوربند بدل او د سیمې د سولې او ثبات لامل شي. د ډیورنډ کرښې ته سیرمه د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو محمد علي ازادي راډیو ته وویل
دغه خې قدم ده ځکه د څورز جګړې چې وي په دغه جګړو کې ډېر بیګنا انسانان شهیدان شو د افغانستان خواته چې دغه په شمول کې ماشومان او خزی وي ورزشکاران او نو وربند د لپاره خښو چې نور وینه بنتويږي.
د ننګرهار د ممندري ولسوالۍ اوسیدونکو هم چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغانان د جګړې طرفدار نه دي ځکه په خبري وسلواله نه خطي خلکو ته پراخه زیانون اړوي.
جګړه پای ته ورسیدله موږ ډېر زیات خوشاله یو د دې دیمشي او موږ جګړه نه غواړو ځکه جګړه چې دا ملکونه تباه کوي جګړه ژوند تباه کوي جګړه اقتصاد جګړه هر څه تباه کوي انسان نه خوخي اخلي نو دغه اوربند دیمشي.
لکه رخی بلې غاړې د تیرا د میدان یو وسیدونکو صدیق افریدی ازادي راډیو ته ویل
چې دا کومه د امن موعده وشو د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دا پکور دی چې د وخت سره سره مطلب د پوره وخت د پوره دا وشي نه نوی چې په میاشت پس بیا چې کوم د اجازه شروع شي دا په منځ کې دا موعده بیا مو تاسو نو دا چې دایمي وي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم د دې موافقه هرکلی کړی او د اکتوبر په 19مې په خپل ایکسپانه په بیان کې لیکلی چې د قطر او ترکیه د منځګړیتوب په نتیجه کې افغانستان او پاکستان یې وی هوکړه ته ورسیدل. د ترکیه د بهرنۍ او چارو وزارت هم په همدې نیټه په یو اعلامیه کې لدی پرمختګ هرکلی کړي. په اعلامیه کې چې دغه وزارت په ایکسپانه خبره شوی راغلی چې ترکیه به د افغانستان او پاکستان او سیمه کې د دایمي سولې او ټیکاو درتلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. شنبه د اکتوبر په 13مه طالب او پاکستانی پلاوی د قطر او ترکیه په منځګړیتوب په دوحه کې خبري او په سمدستي اوربان هوکړه وکړه. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو په یو سمدستي اوربان او داسې یو میکانیزم موافقه وکړه چې دغه هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د طالبان حکومت ویلي دواړو لوري هوکړه کړې چې د بشپړ او مانادار اوربان ترڅنګ به دواړه هیوادونه د یو بل په امنیتي ځواکونو ملکی خلکو او تاسیساتو بریدونه نه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 19مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې دغه په دې هوکړه کې ژمنه شوې د هغو ډلو او ګروپونو ملاتړ باندې کېږي چې د پاکستان د حکومت په خلاف دي. د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ایساق ډار هم په خپل ایکسپانه په همدې ورځ په بیان کې دغه هوکړه هرکلی کړې او لیکلي دي چې دا پر سم لوري لومړی ګام دی او دا چې دا مهمه ده چې د نورو ځاني زیانونو مخنیوي لپاره ټولې هڅې وشي. نوموړي ویلي په دې برخه کې دوی د ترکیه په قربتو راتلونکو غونډه کې د څارنې د یو ځانګړي میکانیزم رامنځته کېدو ته سترګې په لار دي چې لمخې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرۍ ګواښ ته رسیدنه وشي. په همدې حال کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي داسې مهال چې دواړه لوري یو بل د ترهګرۍ په ملاتړ تورنوي که دغه ادعا او څېړنه ونه شي او حل لارې ورته ونه لټول شي دغه اوربان نشي دوامداره کېدی. لډلی ساقط مر ازادي راډیو ته ویل
اصلي ټکی دلته دا دی چې دا مسله به د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه حل کیږي. که دا مسله حل نشي بیا د دې امکان شته دی چې هم اوربان مات شي هم بیا دغه حمله یو پر بل باندې ترسره شي.
دا په داسې حال کې چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان او د طالبانو حکومت پاکستان د داعش خراسان څنګه په ملاتړ تور نه وي خو دواړو لوريو په بیلابیلو وختونو کې دغه ادعا ورت کړی. د روان اکتوبر په 19 د ډورن کرخي په وګدو کې داسې مهال د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سخت نه خطر رامنځته شوی چې لدې وړاندې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 19 پاکستان د دې میاشتې په 9 په کابل کې د هوایي حملو په نقص او په پکتیکا کې په هوایي حملو تورن کړ. لدې وروسته د دواړو لورو ترمنځ په وقفي ډول د کرخي په وګدو کې نه خطو دوام وکړ چې لاملې لزګونه ولسی وګړو ته هم مرګوبله ووخته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یونامه د تیر ونې د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 14 ویلي چې په دې نه خطو کې ولس ولسی وګړي شوی او درې سو شپک سلویخت نور ټپیان شوی. د غراس په دینه خطو کې دواړو لورو یو بلته د درنو زیانونو د اړولو اداوي هم کړی وي.
و مورې دل چې د افغانستان واکمنانو له پاکستانی چارواکو سره په دوحه کې د سملاسي اوربان هوکړه وکړه ویل چې یو د بل پر خلکو او امنیتي ځواکونو به بریدونه نه کوي. دغه هوکړه د دوحه په هغو خبرو کې ترلاسه شو چې د شنبه په ورځ د پاکستان او طالبانو د حکومت د لوړپوړو دفاعي او امنیتي چارواکو ترمنځ وشوه. دا چې هوکړه به څومره عملی وي څه ضمانتونه شته چې بیا به تاوتریخوالی نه کیږي همدا موضوع د چارو له څېړونکي حکمت اعظمي سره څېړل.
دا چې افغانستان پاکستان په دوحه د اوربان هوکړې څومره ژمن پاتې شي زه فکر کوم په دې کې افغانستان خصوصا طالبانو تر واکمنۍ لاندې همیشه دا ویل چې موږ اول کاروز نه دی کړی پاکستان په مور باندې حمله کړې موږ هغه ته فقط ځواب ویل. نو که چیرې بیا پاکستان داسې نظامي دغه ته عملیات په د افغانستان په خاوره کې بیا په دې باندې لاس پورې کړي زه فکر کوم هغه فشار چې ولسی طالبان راوړي طالبان مجبور دي چې هغه ته جواب ووایي. مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتېږي او که پاکستان هم نظامی عملیات نه کوي دا افغانستان په خاوره باندې زه فکر نه کوم چې طالب دې اول شروع وکړي چې تاثیر پارون کې عملات دې په پاکستان باندې وکړي. نو زه فکر کوم ژمنتیا ډېر پر پاکستان پورې اړه لري.
اعظمي صاحب، په نورو ورته هوکړو کې منځګړي ضمانتونه ورکوي او متخاصمو ډلو ته وایي چې یو پر بل به برید نه کوي، فکر کوي اوس به قطر او ترکیه داسې ضمانتونه ورکړي وي؟
دا چې ترکیه او قطر څومره ضمانتونه یو بل تور کړي دي، دا تر اوسه دغه مذاکراتو جزئیات ډیر نه دي ښکاره شوي، خو زه فکر کوم دواړه هیوادونه په افغانستان کې عمر ډیر زیات نفوذ نه لري چې دي مثلا که بیا دا اوربان ماتیږي دي دي بیا داسې څه وکولی شي یا د افغانستان په خلاف یا د پاکستان په خلاف پاتې. نو د دې ضمانتونه زه فکر کوم ډېر سیاسي او اقتصادي دي، چې مثلا ترکیه او قطر کولی شي چې خپل سیاسي نفوذ څخه خپل د هغه اړیکو سره چې په افغانستان او یا پاکستان سره لري د هغې نه په استفاده پر دا ملکونو باندې فشار راوړي که احیانا د اوربان ماتوي. مګر اساسي مسله دا ده چې د دې مذاکراتو هغه جزئیات ډېر مهم دي چې پر چی شو باندې موافقه وسوله، چون چې طالبان خو اکثره وخت دا ادعا کوي چې پاکستاني ډلې نسته چې موږ حمایت کوو، دا د ټي ټي پی د پاکستان یو داخلي موضوع ده او هغه د خپل پاکستان خپل داخلي امنیتي ناکامي پر موږ راچی. نو په د سره اوله سره افغان طالبان دا نه مني چې دې ګواکي په د پاکستان پر امنیتي او داخلي مسایلو کې یو لاسوانه کړی اوسېږي یا یو فاکتور اوسېږي. نو مګر بل خواته بیا کوګوري پاکستان مستقیما هر امنیتي خان چې په پاکستان کې پیښیږي د دې پراپر طالبانو باندې اچوي. نو زه فکر کوم چې دا موضوع متاسفانه ډېر پیچلې ده. دا په دې پورې نه تنها د دوه هیوادونو چې افغانستان پاکستان دي، او په دې کې حاکمان چې یو خواته یو رسمي په پیژندل سوی دولت دی د پاکستان او بل خواته یو نظام دی چې هغه نه داخلي مشروعیت لري نه خارجي مشروعیت لري، نه د دې دواړو یوازې موضوع نه ده. زه فکر کوم دلته نور هم نان سټیټ یا غیر دولتي عناصر دي لکه ټي ټي پی یا نورې ډلې، بلوچستان او یا هم د افغانستان او د پاکستان نه علاوه نور بازیګران دي په دې گیم کې، په دې لوبه کې چې هغه هم مهم دي او د هغه کردار د هغه عمل به څه وي دا معلومه نه ده. نو که چېرې تاسو فکر وکړئ چې ټي ټي پی په پاکستان کې عمله سرته رسوي، نو زه فکر کوم دا هغه پر وړاندې باندې به پاکستان اکسل عمل شي، اکسل عمل به فقط خپل خاورې پرې کوي بیا به افغانستان باندې تمام لکه. نو زه فکر کوم دغه مذاکرات تر اوسه ډېر روښانه نه دي چې مذاکرات څنګه او په کوم موضوعاتو باندې و او نتیجه څه.
د افغانستان واکمنان وای چې ټي ټي پی په افغانستان کې نشته، خو پاکستان ورته وای چې ټي ټي پی په افغانستان کې شته او تاسو نفوذ پرې لري. واقعیتونه څه دي؟ البته د ته په کتو چې ټي ټي پی خو د پاکستان زیږنده ده او خپل همغلته فعالیت کوي لډیره په خو وخته.
افغان طالبان د دې رهبران د دې په واضح ټکو وایي، مثلا تاسو د طالبانو د ورداګ ولایت والی اب خوانی وزیر خیر الله خو خو ډیر واضح ټکو وایي چې موږ د خارجي جنگیالوی ته ملمانه وایي او وایي چې موږ ملمانه نو څه جواب وره. نو زه فکر کوم دا به د حقیقت نه ډیر لري وی چې هر څوک دا وکړي چې په افغانستان کې یو ټي ټي پی جنگیالی نست. نه تنه دا تاسو وګورئ د ټي ټي پی سره یو تعداد په خوانی افغان طالبان هغه په جید پاکستان کې عملاً د ټي ټي پی په لیکو کې جنگیږي او د یو تعداد مړي چالته وژل کیږي بیرته د طالبانو کورنۍ ته په افغانستان کې راوړل کیږي. زه فکر کوم چې یو تعداد ټي ټي پی په افغانستان کې شته، خو دا هم باید ووایم چې ټول طالب رهبران پر دې موافق نه دي چې ټي ټي پی دې په افغانستان کې ځای ولري. یو تعداد هغه افغان طالبان چې د پاکستان سره ښه اړیکې لري هغوی د اوله سره د دې استدلال دا و چې باید ټي ټي پی مور جواب کو او د پاکستان سره دا اړیکې خراب نه کو.
او دیو میکانیزم د جوړولو خبره شوی چې د دواړو لورو اداوی به سیډي او توافق به عملی کوي. څه فکر کوي دا میکانیزم به په څه معنا وي، څنګه به رامنځته کیږي؟
کچیری دواړه لوري د ژمن ویچی واکن په سیمه کې په افغانستان او پاکستان او په لوی سیمه کې یو صحیح ثبات راسي، هغه داسې یو میکانیزم جوړېدلی شي چې دی مشترک یو کمیسیون جوړ کړي چې کوم عمله په پاکستان کې فکر کوي پاکستان ادا کوي چې د افغانستان سره ده، داسې جوړ شي چې هر عمله چې مثلا په پاکستان کېږي هغه په دقیقه مطالعه شي، دقیقه وڅېړل شي چې آیا په دې کې واقعا افغانستان یا افغان طالبانو کوم رول درلودی که نه درلودی. کله چې زه فکر کوم پاکستان ته دا ثابته شي چې واقعا په دې حمله کې، په دغه مشخص حمله کې ټي ټي پی د پاکستان د خاورې څخه په خپل امکاناتو بدون د افغان طالبانو یا د افغانستان د کومک څخه دغه کړې د حمله کړې، زه فکر کوم په دې صورت کې بیا د تاوتریخوالي ځای نه پیدا کیږي. خو زه یو شی باید ووایم چې پاکستان چې نن ورځ د کوم امنیتي مشکل سره مخامخ دی، دا د پاکستان د خپلو کړنو په داتو لسیزو کې چې پاکستان کوم جهادي یا طالبانایزیشن یا طالبان سازي پالیسی درلودل، د هغې یو نتیجه ده چې نن یې پاکستان سره لاس ګرېوان دی.
د چارو شنونکي حکمت الله اعظمي و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر کسان په ځنګړی ډول ناروغ لرونکي سوداګر او خپل ناروغان وای چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له اوربند وروسته باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ لارې هم خلاص شي.
یو شمیر افغانان په ځنګړی ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو او پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سم دستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړی ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تکرار تګ لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نږدې لڅو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تکرار تګ لپاره تړل شوې چې لامل یې دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړو، ډاکټران راته ویل چې یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. په پنځلس ورځې مې چې پوره شو را روان شوم، بدلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځینې نشته، لرو لرو ځینونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمیر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرخې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته وړه الو ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لرې لرې ځي ته اوسې ځي پنځه کیلومتره څلور کیلومتره او داسې ځای نسته، منځ ځای نسته، دلته ډېره زیاته ستونزه سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو لامل دوی ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فرېش فروټو تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شولې څو جلال آباد خار ته لاړې څو لغمان ته څو بیرته لاړې سټورونو ته چې کوم ځای زمون سر ساتخانی وي د مال ساتلو زینو او لګنه چې ډیر ځانونه خو خاص کر ډیر ځان د افغانستان دیقان بزګر ته واوخته ولې چې د غزمون د سیزن ټیم د زمون د تازه میوه سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني مالی زیانونه اوختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې له هم تړلې دي خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې تور ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړ او تقریبا 500-600 میلیونه افغاني افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومی، مڼې چې موږ لیږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړي نږدې 15 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسولینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمن د ډورن کرخې په ګډو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې غلام خان او خرلاسی په نوم ټوله لارې د اکتوبر په 11 تر سختونه خطو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې 10 ورځو تاریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13 په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیه په مسګړې توپ تر سره شوې د سم دستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ د نښتې او تاریخوالي وروسته له هغه زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړي. لدی وروسته د اکتوبر په 11 طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرخې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستانی ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وقبي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هر ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د یادونې وړ ده چې د دواړو لورو ترمنځ له دې وړاندې هم د بیلابیلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوې چې له امله یې مسافر او سوداګرو ته ستونزې پیښې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ خاطره ازادي رادیو نه اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې کیږو. وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځو دې ته چې په کونړ کې زلزله زپلی وای چې له ژمي مخکې د دوی ماشومان په بیلابیلو ناروغیو باندې اخته شوي دي. دوی وای چې باید د دوی ستونزو ته پام وشي او په ورته وخت کې غوښتنه لري چې تر ژمي وړاندې باید د دوی سرپناه غم وخوړل شي. کونړ چې په اګست میاشت کې زلزلې وځپه، زرګونه کسان لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو چې ستونزو ته کتنه شوی.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی محمد اسلام دی چې زلزلې ترې مینا اخیستې او اوس خیمه کې د اوسېدو له امله یې ماشومان او د کورنۍ ښځینه غړي په بیلابیلو ساري او تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چوکی ولسوالی اوسیدونکی سبحان الله هم ورته شکایت کوي، وایي چې هیڅ ټول لمړنیو اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالي چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان په سینه بغل او شدید اسالات وخت دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده، دا خیمه چې نور د اوسېدونکو دي ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر مشکلات لرو. دغه کې چې د نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځای نه امکانات نشته، دی مطلب دا جمع په دې کې تیر شي. موږ د موجزاتو نه د چارواکو نه دا هیله کوو موږ ته داسې یو سرپناه برابر کړي چې مطلب دا آینده جمع را روان دی، چې دې کې چې موږ چې دا جمع لږ په سکون تیر کړو، لږ په آرام تیر کړو. موږ دلته هیڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې امکان
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافی ازادي راډیو ته وویل
نوی خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمه چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومان یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورس تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ. اما موږ ته په ورځ کې سل مریضان یوازې زموږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او خوځوي، چې دا زیاتره ماشومان په ساري ناروغي یا په سینه بغل او زکام مني اختر.
د دغه ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان مرین غټان جبغل لري داسې نور امراض هم لري. ماشومان ناروغان دي، اسهالات ډېر لري، لکه د صحیحبو نشواله دی، د تشنابونو نشواله دی، نشته هغه ساحې لرې ساحې دي په هغې کې
د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15مه په خپل ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 200,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکو نورو وزونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 950 میاستنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزنی. یونیسف ویلي چې د دې ناروغیو د خپرېدو شدید خطر وروسته له هغې رامنځته سوی چې د اګست په 1 د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په لرې پرتې ختیځ سیمه کې د ریختار په کچه 6.3 درجه زلزله وسوه چې د اوبو، روغتیایي او حفظ الصحې زیربناوې ویجاړې کړې. دغې ادارې د بیړني غبرګون لپاره له مرستندویه ادارو غوښتي وه چې په بیړني ډول مالي تمویل ورزیات کړي. د اګست په 1 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2200 څخه ډېر کسان مړه شول او نږدې 4,000 نور ټپیان شول.
ستاسو له پیغامونو
السلام ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیم یم، د هلمند ولایت د نوزاد رسالې څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور، زما مشکل دغه دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د اوبو د کموالي سره ډېره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي سوې ده، ټول خلک یې وتلي دي. دغه ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه و سوی، خو اوس هم نه دی سوی. نه د برق ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي. ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ورسره ولړې شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرولی نه شو. یوازې دازو دازو ورپسې موټر 3,000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه. او ټوله داسې وی چې 15-20 کیلومتره لار هم نه وه، خو د ډېر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشې 3,000 افغانۍ په ځای دې نه مخکې که چېرته هلته هغه وخت کې ټیلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګېدې. نو هیله مو دا ده چې اسلامي امارت په هره برخه کې کار وکړه، د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا. کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی. خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي. حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې، ښه وختونه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر من او درنوز تکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرح خلاص مم دنن برزی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر من او درنوز تکون کی پراترو غوړو صحت مند او سجیو د